د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او بجو دوام کوي. د روانه خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. ناتو تر 2000 پورې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو پریکړې د دولت وسلوالو مخالفانو لپاره کاری گزار بولی.
دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره، د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان د ناتو ملاتړ د دېش کارندوی بولی چې افغانستان یوازې نه دی.
ان شاء الله تعالی 2000 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به ان شاء الله د خپل امنیتي ځواکونه په خپل حکومت ودرې.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شو وسلو د تجهیز له کبله د سیمه ایزو پولیسو مرژوبله کمه شوې ده.
د درې میاشتو د څلورنیم کال او د درې میاشتو د پنځنیم کال ترمنځ 30% کموالی راغلی ده.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې اورېدای شي. د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې ناتو تړون په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت جاری ساتي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د وارسا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه د پریکړو او پرمختګونو جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د دوام د پریکړې تر څنګ وویل چې په 2018 میلادي کال کې به په دې هیواد کې د عسکرو شمیر نه بدلوي، خو څرګنده یې کړه چې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د عسکرو دقیق شمیر به منی اعلان کړي. یان ستولتنبرګ وویل موږ موافقه وکړه چې د غوث ملاتړ ماموریت تر 2018 میلادي کال وروسته هم جاري وساتو. ما هم درز له خپلو ټولو متحدانو مننه کړې چې زموږ د ماموریت سره یې تعهد ټینګ ساتلی دی. د راتلونکي کال د ماموریت لپاره خپل پلانونه به په روانو میاشتو کې څرګند کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د مشرانو د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري به خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر اوباما پرون په وارسا کې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
39 nations including the US have committed more than 12000 troops.
زموږ په ګډون نه ډیر شو ولسونو له ناتو سره د 12000 عسکرو ژمنه کړې ده. لشتر لږه دیر هیوادونو د 900 میلیون ډالرو مرستې تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره به ولګول شي. دا له افغانستان د ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې به تر 2040 میلادي کال جاری وي. ناتو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لشترشه 5 میلیارد ډالر لګوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستو زیاته برخه امریکا ورکوي. خود ناتو د عمومي منشي په وینا د تړون نورو غړو هیوادونو په کال کې د 1 میلیارد ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې مهم ماموریت پرمخ بي او د پوځي عملیاتو پر مهال مشورې ورکوي. په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت وکاله مخکې د دې هیواد اردو او پولیسو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه په ځانګړو مواردو کې ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د پوځ او پولیسو د پرمختګ ستاینه وکړه.
Afghanistan is making progress and that progress must continue.
افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. افغانستان نن د ټولنه اوس په ټول هیواد کې د امنیت ټینګول مسؤل دی. هغوی له تعهد سره او په جرأت د افغانانو دفاع کوي. موږ به د هغوی روزنې، مشورې او د ملاتړ چارې جاري وساتو. خو په افغانستان کې لا هم جدي بې ثباتي او تشدد روان دی. نو له دې امله زموږ دوامدار سیاسي، پوځي او مالي ملاتړ د زیات اهمیت وړ دی. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او تشدد دوام په دې هیواد کې د خپل ماموریت ته تمدید عمده دلیل بللی او ویلي دي چې په لنډ وخت کې د ټولو ستونزو د حل توقع باید ونشي. ستولتنبرګ پرون په وارسا کې خبري غونډې ته وویل موږ له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سیاسي شراکت او عملي همکارۍ تعهد کړی. نو زموږ هدف ډیر واضح دی او هغه دا چې افغانستان یوازې نه دی او موږ د اوږدې مودې تعهد ورسره لرو. سولتنبرګ په افغانستان کې د اسلامي دولت پرم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه وویل چې دوی به پرته له دې چې د افراطي وسلوالو ډلو نمونه ته پام وکړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي، څو هغوی د دغو ډلو پر ضد چې د دې هېواد ثبات ته خطر پېښوي مبارزه وکړي. د سولتنبرګ په وینا د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د اصلاحاتو او بشري حقونو ته د درناوي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ډاډ ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د تړون غړي هیوادونه هم له افغانستانه د خپل ملاتړ د دوام په بدل کې توقع لري چې هلته د اداري فساد پر ضد د مبارزې، اصلاحاتو او پرمختګ لپاره اغیزمن اقدام وشي.
د افغانستان د حکومت چارواکو او د غرض د ولسي جرګې ځینو غړیو د ناټو د پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي د وارسا په غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه قاطع ملاتړ دا وښوده چې افغانان له تروریزم سره په جګړه کې یوازې نه دي. دوی وایي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې ولګوي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د نړیوالو مرستې وسلوالو مخالفانو ته هم واضح پیغام لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو اوږدمهاله ملاتړ به د دې سبب شي چې دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي په وارسا کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان افغانان د خپلو ځواکونو ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي.
افغان حکومت سره پخوا هم تعهدات شوي وو، هغه بېرته تازه شولي او انشاءالله تعالی 2020 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به انشاءالله د خپل امنیتي ځواکونه په خپل حکومت ودري.
پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د سرمشریزې غونډې په دویمه ورځ د ناټو غړي هیوادونو شمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کال به د کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د شنبې په ورځ خبري غونډه کې وویل چې د ناټو د غړي هیوادونو د پریکړې لمخې به دغه سازمان تر اوږده مهاله له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناټو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دغه مرستې د افغانستان خلکو او وسلوالو مخالفینو ته ځانګړي پیغامونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی
یو ډیر قوي پیغام لري د افغانستان خلکو ته، او یو پیغام به زمونږ دښمنانو ته لري، مخالفینو ته لري، هغه دا چې افغانستان به یوازې نه وي، د نړۍ اکثریت هیوادونه د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي.
پوځي کارپوه عبدالهادي خالد وایي افغان حکومت باید د واضح او شفاف میکانیزم لمخې د نړیوالو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې مصرف کړي.
دولت مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه پیسې د شفاف اف میکانیزم په اساس مصرف شي. ام افغان ملت باید قناعت وکړي چې دغه پیسې، دغه امکانات په سمه توګه صرف کیږي په ملي ضرورتو کې. ام هغه ملتونه چې موږ ته مرسته کوي دوی هم باید قناعت وکړي.
ښاغلی خالد وایي که څه هم په اوس کې له افغانستان سره د ناټو په ګډون د بهرنیانو مرستې ګټورې دي، خو افغان حکومت باید له همدغو فرصتونو په استفادې په کور دننه د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مالي تمویل زمینه برابرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي او د غرس د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې مصرف کړي، خو دفاع وزارت وایي د شفافیت د زیاتولو او د فساد د کمولو په نتیجه کې په میلیاردونو افغانۍ له دې سره سره سپمولې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شوی دی. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له ساجی رادیو سره په مرکه کې وکړه. شاغلی وزیری د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشیزه کې له افغانستان سره اعلان شوې مرستې ډېرې مهمې او حیاتي وبللې. له شاغلی وزیری سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د افغان وسلوال پوځ لپاره د دغو مرستو د اهمیت په اړه پوښتنه ترې کړې.
د ناتو غړو هیوادونو او د ناتو نه بیرون هغه هیوادونه چې د افغانستان لپاره فیصله وکړي دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره، د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی، ځکه چې ټول وخت دوی تبلیغات کول، پروپاګندې کولو چې په 2015 کال کې او 2016 کال کې او حتی داسې ویلي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د سیاسي نظام څخه ملاتړ ونه کړي او دا ملاتړ به کمزوري شي. دوی به وکړلی شي چې یو لوی چیلنج د افغانستان افغانستان د حکومت لپاره او د سیاسي نظام لپاره رامنځته کی او یا د افغانستان د وسلوال پاوز لپاره. مګر نن نړیوالې ټولنې وښودله د افغانستان سیاسي نظام وښودله، د افغانستان سیاسي رهبري وښودله، د دوی هغه حقانیت وښوده چې ټوله نړۍ په یوه خوله باندې د افغانستان څخه خپل حمایت اعلان کړي، خپلې مرستې اعلان کړي د راتلونکو کارونو لپاره. نو زه تاسو ته ویلی شم چې د دې تر څنګ چې زموږ د وسلوال پوز لپاره دا یو ښه چانس دی، د دې تر څنګ زموږ د مخالفینو لپاره یو سخت گزار دی. نو زه تاسو ته ویلی شم چې دا د وسلوال پوز لپاره یو ستره بریا ده، ځکه موږ ضرورت لرو چې وسلوال پوز کاملا په پښو باندې ودرېږي. هغه برخې چې کمزوري دي موږ یې تقویه کړو. اوس موږ کولی شو چې د حمایت قاطع او د نړیوال ټولنې او د خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو په نتیجه کې موږ د وسلوال پوځ هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کړو.
څومره مطمئن است چې همدغه کمزوري برخې چې مثلا د هوایی پوځ لپاره تجهیزات دي، زغروال ګاډي دي، نور نور وسایل دي، د اردو او وسلوال پوځ لپاره ډیر مهم دي، څومره مطمئن است چې واقعا
تاسو پوهیږئ چې موږ ژمنه کړې ده چې دغه مرستې به موږ په ډیر شفاف توګه باندې مصرفوو. زه یو نمونه تاسو ته ویلی شم چې سکل په قراردادونو کې د دفاع وزارت نږدې 4 میلیارد افغانۍ د تیر کال په تناسب باندې موږ سپما کړې ده. یعنې 4 میلیارد افغانۍ د ډېرې پیسې دي چې د تیر کال په تناسب باندې سکل ډالر هم پورته شوي دي، قیمتونه هم پورته شوي دي. سره د هغې نه موږ په قراردادونو کې 4 میلیارد افغانۍ ته سپما کړې ده. نو زه تاسو ته ویلی شم چې موږ شفافیت رامنځته کړی دی، موږ دې ته متحد یو چې هغه برخې چې زموږ کمزوري دي په دغې مرستو باندې موږ ورغوو، لکه هوایي پوځ، د توپچي پوځ، د زرهدارو قواوې، د کشف استخبارات په برخه کې، د انجینری په برخه کې، هغه برخې چې موږ کار ور باندې ډیر کړی دی. مګر کوم ځای ته چې ضرورت یې موږ دغه مرستې په هغې باندې مصرف کړو او عمل ته یې ولګو تر څو چې زموږ وسلوال پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری و.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډین برتانوي ورسپانه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د زیاتوالي موضوع راخسته ده. ګارډین لیکي لندن پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 450 ته لوړ کړي. ورسپانه وایي دا لومړی ځل دی چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د خپل هیواد د زیات شمیر سرتیرو له ایستلو وروسته په دې هیواد کې بیرته خپل عسکر زیاتوي. برتانیې په 2014 کال کې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه وویستل. دا مهال شاوخوا 450 برتانوي سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت بوخت دي. دا مطلب لیکوال وایي تمه ده چې برتانیې به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. د برتانیې د صدر اعظم ویان ګارډین وسپانې ته ویلي په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان ځواکونو د امنیتي ظرفیتونو لوړول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیرونه اعلان وکړ چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 8400 سرتیري وساتي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه په خپل ورسېګ نه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیز د امریکا د پنګونې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز لګولې دي. خو بزنس انسایډر نشریه وایي د لګښتونو دا لړۍ او په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي حضور لا پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د ادارې یا سیګار د ریپورت په حواله لیکي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا په 8.4 میلیارد ډالرو کې هغه پیسې شاملې نه دي چې ائتلافي ځواکونو او یا په خپله افغان حکومت پر خپلو قواو مصرف کړي دي. پرونې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پوځي او ملکي لګښتونه نه کوي چې دغلته د لویدیځ په شان کومه ټولنه جوړه کړي. د جنرال نیکلسن په خبره د دې مصارفو په افغانستان کې د موجودیت هدف د یو داسې امنیتي ځواک جوړول دي چې په افغانستان کې تروریزم د زالو د جوړېدو او بهر ته د ګواښونو د غزیدو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو پولیسو تلفات سږ کال په 100 کې 40 کم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړي مرستیال جنرال سالم احساس سره د ازادي رادیو فرشتي جلالزی مرکه کړی او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې کمش دلیل څه دی. ښاغلی احساس په ځواب کې وایي
تیر یو کال کې کوم اصلاحات رامنځته شوي دي او وجه د تلفاتو د راکړې شوي وو. د درې میاشتو د څلور نیم کال او د درې میاشتو د پنځه نیم کال ترمنځ څلوېښت فیصده کموالی راغلی ده. دومره وجه دا ده چې د ښې امنانګي او ښه حمایه هم د طرفه د اردو ملي او هم د طرفه د پولیس ملي ده، د پولیس محلي سره وشوله. او دریمه موضوع دا ده چې دوی ته محافظتي تجهیزات طرفه د دوستان د بینالمللي د حمایت قاطع چې بعضې سپیشل فورس البته زموږ پولیس محلي د حمایتي تجهیزات مکمل ورته ورسېدلې محافظتي.
احساس صاحب، تاسې مخکې د اصلاحاتو خبره وکړه، دا څنګه اصلاحات تاسې راوستي دي؟
په اساس د هدایت جلالتما په رئیس د جمهور د پروس کال میزان میاشت نه را په دې خوا باندې البته د اصلاحات امر وشو او د حمایت په اعتبار باندې د امانګي په اعتبار باندې نو د تیرو یو کال نه په دې خوا باندې موږ زیاته توجه د دې تعلیم و تربیت وکړه او د دې سیستم د معاشات هم تقریبا څو شپږ اویا فیصده زموږ د پولیس محلي خپل معاشات له بانکي سیستم نه اخلي. بر علاوه د دې نه د دې د ارزیابي په اعتبار باندې مشترک درې مرحله کې د دې ارزیابي وسره یو تعداد هغه افراد او اشخاص چې په ولایاتو کې د افرادو یا د زورمندانو تر تاثیر لاندې هغه تشکیه شو، د دې صفوف نه وویستل شو او د دې تشکیلات انتقال شو نورو ولسوالیو ولایت ته د ضرورت وو. او همچنان په اعتبار د نظم او ډسپلین او په اعتبار د رعایت قانون او مکلفت د وظایفو د دې مطابق د طرزالعمل په دې کې البته ښه اقدامات شوي دي. په تېر یو کال کې تقریبا په حدود یو سلو اتلس نفره هغه افراد چې دوی محتجین د حقوق بشر وو ښه استفاده یې د خپل صلاحیت وظیفوي نه کړې وه، هغه موږ چوانوري ته معرفي کړي دي.
احساس صاحب، خو تاسې اوس مخکې چې مو وویل چې ناقضین د حقوقو بشر مو ونیول، د افغانستان په سیمه ایزو پولیسو باندې د خلکو انتقاد ډیر دی. د ازادي راډیو تاوریدونکو تقریبا هر ورځ پیغامونه را استوي او حتی نړیوالو بشري حقوقو نړیوالو ادارو ځینې راپورونه نشر کړل چې د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د بشري حقوقو د نقص ځینې پیښو ته اشاره وکړه. تاسې د دغه دوو خبرو ترمنځ تضاد نه ګوري؟
بالکل، په دې کې ځای شک نه ست. مخکې دغه شکایت وجود درلوده واقعا، او په دې رابطه باندې موږ د دې دي اقدامات کړي دي چې د فکر کوم چې اوس موږ خاص مشکل نه لرو او شکایت هم نه یو. موضوع چې تاسو ته روښانه کړم هغه دا ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په اکثر جلو کې د پولیس محلي او هغه افراد مثلا غیر مسؤول چې په تاو منطقه کې دي د هغو ترمنځ فرق نه شي کولی. نو په دې خاطر باندې متاسفانه زموږ په اکثره ولسوالیانو کې یو تعداد افراد مثلا غیر مسؤول دي چې هغوی هم
تاسو اوس تقریبا ډیر زره سیمه ایز پولیس لري، نو آیا دا کسان به دغه سي دوامدار سیمه ایز پولیس پاتې سي او کدای و لندمحالي پروژه ده؟
تقریبا خدا یو موقته پروژه ده چې بنا په ضرورت باندې ایجاد شوی ده. کله وخت چې وضعیت د امنیتي تغییر وکړي په وضعیت کې بهبود راشي، د راتلونکي لپاره هغه افراد او اشخاص واجب شرایط هغوی به د ملي پولیسو د ملي اردو صفوفو ته جلب جذب شي او هغه افراد او اشخاص چې دندې غواړي البته هغوی به په ملکي بخش کې د هغو لپاره به زمینه د کار مساعده شي.
د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي موینیت لومړی مرستیال جنرال سالم احساسو چې ویلي سشکل د سیمه ایزو پولیسو تلفات په سلو کې څلوېښت کم شوي. خبریاست د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپارس څلور اویا بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې د دوو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دوو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره داده چې دا د دوو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري همره دی او عمر یې څلور میلیارد او څلور سوه میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دوو ستورو په مدار کې په یو زرو یو سلو وو ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندون کې په دې سیاري کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډېر لږ دی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره سره دا تړون د ثبات اساسي منبرې. د ستولتنبرګ د څرګندونو جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبرې تایید کړې او څرګند یې کړ چې دا تړون هیڅکله په یوه برخه کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو اویا کلونو کې اوار وار لري یو ډېر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناتو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble and as ready as ever.
ناتو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشتي ځکه چې د مونتنګرو حضور دا څرګندوي چې د ناتو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستي دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به دغه سیمو ته استوي. ستولتنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part.
موږ پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزې سره مستقیم مرسته وکړو. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې د ناتو څارونکو الوتکې به د ائتلافي قواوو ملاتړ کوي. دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره مبارزې زموږ د ملاتړ څرګنده نښه ده. ناتو هم داراس پریکړه وکړه چې د خپل عسکرو څلور لواوی په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري په کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناتو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د وطن ناتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاری وساتي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي تر 2030 میلادي کال به افغانستان سره خپل بشري او پوځي مرستې جاري ساتي. د ګرجستان ولسمشر ویلي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو مشران غونډه د سیمې او نړۍ د امنیت تخکول لپاره عمده ګام دی. نوموړي پرون شنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غونډې یو ستر بری د افغانستان د ثبات په اړه د واضح دریځ څرګندول و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وی له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیره میاشت دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي خپلې دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربان موافقه په بشپړ ډول عملی نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د زړه له جراحي عملیاتو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. عراق کې ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له سختریزې ډلې یو مهمه اوایي اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپل امنیتي ځواکونو له لوري د خیاره خارګي د اوایي اډې نیول د موصل د شمالي ښار د نیولو لور ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. او زرهاو کسانو د په بوزنیا کې د 1995 میلادي کال د کورنۍ جګړې پر مهال د سربرنیچا په نوم یو خارګوډي کې د قتل عام یو وشتمه کلیزه ولمانځله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان با آرزوهایشان در یک سال گذشته و حتی پیشتر از آن نرسیدند. عبدالله عبدالله در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت بانک در گفتگوها همواره برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ باز بوده، اما شورشیان راه جنگ را انتخاب کردند. با باور شما چگونه بوده؟ آیا با تقویت نیروهای امنیتی افغان برنامه های طالبان شورشی نقش براب شده؟ کدام عامل را شما در منطقه تان خیلی برجسته و با اهمیت فکر میکنین در مورد ازی که نیروهای امنیتی افغان تقویت شدن و همچنان طالبان به گفته رئیس اجراییه با آرزوهایشان نرسیدن؟ همین موضوع برنامه امروز ماست. از حالا تا ساعت 9 و شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را ذکر کنین در پیام ها.
بله، زهم تاسو قدر مناوردون کتاه سلامونه ورندی کومه. نو هیله ده چی ده موضوع پرتی با چه جاوید نیمی تاسو ده تشکر تلیفون براوکی پیغامونه براوستوی ده افغان بی سی متصواتلش میره پیاد لری لده طریقه لند اسمس یا پیغام براوستوی ستاسی پیغامونه لنور آوردون که سر شریکه و موضوع با یوزل بیا هم شریک در تکرار کلمه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یعنی طالبانو هغه هدفونه ترلاسه نکړی شوی چې دوی هیله لرله. په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو هیله درلوده چې ځینې ولایتونه به ونیسي خو بریالي نه شول. دغه راز سږکال هم دوی نه دي توانېدلي چې هغه هدفونه چې د دوی په ذهن کې ول هغه ترلاسه کړي. تیر کال لږ تر لږه کندوز یې د څو ورځو لپاره ونیو خو سږ کال یې کوم ولایت نه دی نیولی. آیا تاسې هم له ښاغلي عبدالله سره په دې خبره کې موافق یاست او که یاست څه فکر کوئ چې علت څه دی؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه قوي شوي او تجربه یې زیاته شوې ده؟ او که فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان تر پخوا ضعیف شوي دي؟ هیله لرو چې ټلیفون به هم را وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0999235 او یا هم 0999235.
بله، پیش از اینکه تماس های شنونده ها را بگیریم، ساروان صاحب بخش از اظهارات آقای عبدالله را بشنویم که با رادیو آزادی در یک مصاحبه اختصاصی گفت.
اصلا بعد از سال 2014 فکر میکردن تا ختم سال 2014 یا در نهایت سال 2015 اونا میتونن از لحاظ فعالیت های نظامیشان مسلط شوند، با توسل به جنگ و خشونت مسلط شوند به بخش عمده از افغانستان. به این آرزو خود نرسیدن و این کار تحقق پیدا نکردن. مردم افغانستان هم دوباره طالبانی شدن افغانستان نمیخواهند. نیروهای امنیتی افغانستان هم شهامتی خوبی از خود نشان دادن و با دادن قربانی و قربانی سنگین دفاع کردن از مردم، و در این حال جامعه بین المللی هم در پهلوی مردم افغانستان هست. اما مهمترین مسئله در این راستا چیست؟ کو حقانیت موضع دولت افغانستان است. در حالی که دفاع ما مسئولیت خود می دانیم، همیشه در بازی صلح و گفتگو را باز گذاشتیم، اما که متاسفانه جواب رد از طرف طالبا در این قسمت ارائه شده و این سببی علت دوام جنگ در کشور بود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در این مورد میگفت که بانک در گفتگوها همواره برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ ها باز بود، اما شورشیان همیشه راه جنگ را انتخاب کردند. البته صحبت مکمل با آقای عبدالله را در ختم برنامه میکروفون شما و یا بگویم آغاز بخش خبری ما پس از ساعت 9:30 شنیده میتونین و همچنان در برنامه ساعت 11. حالا میریم سروان صاحب، اگه موافق هستین بشنونده ها.
بله. نو بگرو چه لمرانه یا وریدون که متفکت زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان سب.
بله محترم سروان صاحب، تاتو سلام و نورنده کن سلام کار نینی سب تا دا کچه دو تیرسی یک کچه نی اکتر مبارکی دارم.
سلامت و سه تاسود دی هم مبارک
رادیو تولو کار کون کار دون بود سلام و نورنده کن
کور دیوادن
میره بونی سب.
بله محترم سروان صاحب، دا خور دیرش موضوع دا بله با بازی مناطقه که واقعا چون از امنیت راغلی دی خو امنیت هغه وخت راځي چې ملت او حکومت سره همکاري ولري او خو یو نگرانی چې موږ په اذهانو کې راڅرخي د خلکو په اذهانو کې راڅرخي کوم کومکونه چې نړیوالو شرکی هغه په شرط شرکی بل خبره دا ده چې کوم ځای چې پرده نیول کېږي زموږ دولت کوم کاشي دغه ده چې تېشته دي چې باید یو مشکل راځي باید مشکل ته توجه وشي او یو دا خبره ده ملت چې همکاري نه کوي په دغه نه کوي چې د دوی د غریب مسؤول افراد څه پازار دي او بله خبره دا ده چې دوی خپل په مابین کې امانګي نه سر لري که چېرې یو امانګي راشي تر دغه بالا ملت همکاري ورسره کوي واقعا په بایز بایز
قاري صاحب پښتون یو څه له موضوع ووته د دې لپاره چې تاسو لمړنۍ اوریدونکي یاست بیا نور هم په دې لارې لاړ نشي که په اصلي موضوع نظر څرګند کړئ لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله وایي وسلوال طالبان په حقیقت کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او که نه وي رسیدلي ستاسو په نظر علت یې څه دی؟
ما پر نظر سروان صاحب ډېره ښه خبره ده واقعا که خپل هدف ته به په بعض بعض ځای کښې رسېدلي هم وي او که په بعض بعض ځای کښې نه یې رسېدلي څه ناڅه همکاري د ملت ته چې اوس حکومت سره خلک همکاري کوي څه ناڅه په دغه حسابه خپل هدف ته نه یې رسېدلي.
درست، ډېره زیاته مننه،
تشکر، سلامت باشین. قایس صاحب پښتون بریم به شنونده بعدی. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
آقای نعیمی سلام و صبح بخیر دارم. آقای سروان هم کارش رو میگه شما خالص آمدید
سلام
و خوش از تخار میزنید وقت شما
بفرمایید سر خوش آمدید به برنامه
شما. ما با گفته های آقای هاین کامل مخالف هستم. اینا در قلم یال بود اینا باید بهینی افتادی میکردن مبین خود جور آمد میکردن اینا در یکی دو سال در قدرت خود جور نیان در ایسای تقسیم قدرت جور نامدن دیگر ببینیم یا مردم از یا فاصله گرفت واقعیت بینیم اکثر مردم میگیم موریس هستن شما
میگیم شما از موضوع بیرون شدین. ما هدف ما سر انتقاد بالای حکومت نیست، هدف ما ای است که چقدر موافق هستین که آیا واقعا طالبا دستاورد نداشتن در این مدت؟ موضوعات سیاسی را کنار بگذارین لطفا.
داشتن
دستاورد
داشتن
واقعا
داشتن دیگه، ما مخالف
هستیم. خب سید من چه نظر
مون چی دستاورده؟ بریم به شنونده بعدی.
تلفن قطع شو. بیا هم یو ځل بیا تکرار وو چې موضوع دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي طالبان هغو هدفونو ته ونه رسېدل چې دوی په ذهن کې یا په پلان کې لرل. مثلا دوی غوښتل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به څو ولایتونه ونیسي، لیکن دوی هیڅ ولایت ونه نیولی شو. تاسې هم له دوی سره موافق یاست؟ او که موافق یاست علت یې څه دی؟ د تلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب.
زه بالکل له دې سره موافق سي که تاسو وګورئ مخالفینو لخوا سه زابل وطن هلمند ټول سواري پیداش کوي تاسې خپله قضاوت په دې باندې وکړئ خانشین بېشو نوزاد او مثالفین
بله، لیکن کوم ولایت کامل نه دی نیولی. سوال دا دی چې دوی دا هیله درلوده چې ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. کورودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنوندگان عزیز از رادیو فاصله بگیرین، مجبور میشیم تماسونو قطع کنیم اگر اتر ادامه پیدا کنیم.
الو بله فروان تو تا درنا کا سلام نو وړاندې کوم.
سلام
علیکم بویان لپارا ولایت.
مهرباني کوئ صاحب.
بله
مهرباني کوئ، ستاسو خبري اورو.
بله ډاکټر صاحب عبدالله صاحب ویل دي طالبان خپل هدف ته ونه رسېدل. طالبان ولې خپل هدف ته نه دي رسېدلي؟ په هر ولایت کښې څلور پنځه ولسوالۍ لاندې کړي دي، فراه کښې، خاصرپید او کلستان، او په هلمند کښې موساکله او نوزاد، او دغسې په نورو ولسوالیو کښې ګاشته، او په فاریاب کښې غورمات ولسوالۍ لاندې کړي، او حکومت یې ډېر تلفات واړول. او اوس دې تبلیغات کوي چې وایي نه دي د افغانستان په پنځه نوي فیصده خاوره کښې طالبان حضور لري، او د دوی بیرغونه رپېږي، او دغه خپل هدف نه دي رسېدلي. په دې دغه به دی ملت خطانه برته، او ملت به په دې خبره ونه غولې ځکه طالبان ډېر کامیاب روان دي او په هر ولایت کښې څلور پنځه ولسوالۍ لاندې کړي. په تېر کال کښې کندوز ولایت هم لاندې کړي او دغه تلفات حکومتي چارواکو ته واړو. نو موږ دا هیله کوو چې ملت په دې خبرو نه غولې.
صحیح، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی هم لرو د ټېلیفون له لارې، البته د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
او دوی وایي چې مثلا د شهرونو مرکز دی، د تلاس کښې دی که رشته ته ولاړ شو معنوي پنسره خاوره د طالبانو ته
لاړشي. صحیح، ستاسو خبره واورېدل شوه. کور دې ودان. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم، سهل شی په خیر یې؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مهبوله ارمانی له هلمند ولایت څخه اړیکه ټینګه کړې.
مهربانی کوئ ارمانی صاحب.
شب خیر یا؟
مهربانی، خبری و که نظر سرگن که
نواز دورست.
متاسفانه چې تاسې دوباره زنګ ووهئ، تاسې زموږ شواس نه اورئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
بله سلام آقای نعیمی، سلام عرض میکنم به شما و آقای ساربان. نیرو گذشتهتان آقای جسمات عرض میکنم. فرهاد صدیقی لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی.
من میخواستم بگویم ببینم واکن اگر ما این نظر بیانوزیم به سه سال تر، واکن تورستا یا آدم کشهای طالب دستاورد نداره. ما دستاورد زمانی که تعریف از دستاورد داشته میوشیم در وضعیت موجودیت فلسفی تورستای طالب، اون برست آوردن زمین است یا کنترل و مدیریت برست آوردن زمین است که شان واکن برست نبوده ساها و شانواتی نشده گسترده تر نشده که دست کنترل ناویه. بس دوم این است که دستاورد دیگه میتونیم برای نای خرانسور دیگر را تلقی بکنیم که نفوذ و جایگاه و پایگاه و بیشتر و بهتر پیدا کردن در میان مردم است که این چون این چیز محسن صورت نگرسیم. نه تنها که نفوذ نا بیشتر نشده تا کمتر شده، پایگاه و جایگاهشون در قلب مردم، در فکر و ذکر مردم از بین است. دیگر اونا افراد و اشخاص و گروه های تروریستی و منفور جنایتکار است از ذکر و فکر مردم افغانستان. و اگر ما این تایید بکنیم که وحشت اونا، دهشت اونا، انفجار اونا، انتحار اونا، آدم کشی و انسان کشی اونا بیشتر شده، این دستاورد گفته نمیتونیم. خب پلیس میکشه، سرباز اردوی میره به شهادت میرسنن، افراد ملکی رو به شهادت میرسنن. این باعث وحشت دهشت در تاریخ به نام اونا ثبت سند زده میشه. این دستاورد گفته نمیتونیم. به نظر من هر قدر مردم بیشتر بشه، از طرف دانش و مردم بیشتر بشه، فرهنگ مردم بلند بره، مردم از این تورستا که فقط فرهنگشون فلسفهشون آدم کشتن است، انسان کشتن است، انتحار است، انفجار است، خلق و ایجاد وحشت و دهشت است، دیگر مردم با آنها نوقع نمیده. میگذره شما ببینید دیگر اون فرهنگ و تمدن سنگ شده و متحجر مردم دیگر از بین نده که با افتخارشون آدم کشی باشه، انسان کشی باشه، افتخارشون در کنار تروریستای طالب و داعش و امثاله هم باشه. مردم دیگر این روزه ذهنشان روشن شده، درک میکنه منفعت خود، مسائل ملی خود، مسائل شخصی خود، مسائل اجتماعی خود، مسائل اجتماعی خود، منافع اولیای کشور خود. و داره امروزه تروریست ها منزعی میشه در افکار اذهان مردم افغانستان و این یک نوع امید خیلی بزرگ است. آرزوی خیلی بزرگ است، من زاد به آینده مرا امیدوار میسازه و جدا مردم افغانستان خواهش میکنم که دیگر آرزومند باشه، به آینده خوشبین باشن. تروریست ها دیگر اذهان افکار مردم دیگر واقعا تا جایی که من مطالعه میکنم دیگر جا نداره، پایگاه نداره، جایگاه نداره. الحمدلله دیگه تروریست ها به هیچ وجه جای بس تنگتر میشه و هر جایی که زندگی بکنم باعث یک موش زندگی میکنه و به واقعا دیگر بحث خیلی وحشت زده زندگی خود کرده و مردم دیگه نارد نمیتونه هیچ واج نمیتونه.
مننه صدیقی صاحب، ستاسی پیغامم واوریدل شو. بل اوریدون که ده تلیفون لالاری لرو، میربانی
فکر میکنم تماس از این شنونده ما قد شد. ساروان صاحب، یک شنو دیدی بله بفرمایید سب رادیو زدی
مهربانی
سلام اوردم که سلام لای
تو سلامت هستید
نه بولا ارمانی دیان دوان گلا پار نه هلمند ولایت ته
مهربانی
ډاکټر صاحب لا کوم خبره کړی ده دا خبر سره موږ ماته کوم کا سوال صاحب چې هلمند ولایت کې تقریبا 400 سالې کې پر دوه یا درو سالې کې د حاکمیت لري او څنګه دا له خدای مستونه دی چې بازنه دی دا او سوالې دا د غلغ موږ چې دولت په کنټرول کې دي نور مرزم او کمال د طالبان په لاس کې ده په څور تیر څه دا بابا دې لاره مازه ده شهر ده نو بارا مرجا ول سول ډیر غاته ساحل لري نه دی ول سول ډیر غاته ساحل لري سر لشکرګات ریلات دي دا تر از ولایتو ته ډیر ځات مهم دي چې نه داله مرجا و سره فرحت یې کړی دی دا مجاهدین هم طالبان هم دی راتلې حکومت حال می سورلې چې بارا دولت کنټرول د دولت ته طاقت دلته نشي کولای دا ول سول کنټرول کې خپل واک لاندې راولي نو ډیر کمزوري کړی نشي کولای چې کردان لای نه
درست مننه البته هلمند یو له ولایتونو څخه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو تر ټولو زیاتې جګړې پکې کړې دي او ډېر زیاته توجه یې ورته کړې ده مننه چې د نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې لرو د ټلیفون لاري
نه تاسو از این شنونده ما قد شده سوارون
پیغام
ها خیلی زیاد هستن شنونده های ما نظریات مختلف از سر تا سر افغانستان فرستادن بر ما که بعض از اونا را به خانش میگیریم عبدالصمد از کابل نوشته در پیام خود که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر شدند و گفتند که علما مردم و جوانان از اونا حمایت میکنند از این پشتیبانی برخوردار هستند قاری ادریس آخوندزاده از فاریاب گفته که طالبان به اهداف خود نرسیدند اما گفتند در برخی ولایت ها در چند ولسوالی حضور دارند گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته طالبان نسبت به گذشته تقویت شدند در سرتاسر افغانستان برخ جایهای گفتند در اختیارشان است اما در مقابل نیروهای افغان هم تقویت شدند نسبت به گذشته و اما در حالت دفاعی گفته قرار دارند اینا نه در حالت تعرضی اینا از دولت خواستند که در تجهیز نیروهای زمینی و هوایی افغانستان تلاش جدی بکنند عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغه به ولایت بادغیس هم نوشته کرده که طالبان دستاوردهای زیاد نداشتند اما برخی قریه ها را در برخی ولسوالی ها در دست دارند بدون شک شنوندی عزیز طالبان تا حالا هیچ یعنی در حال حاضر هیچ ولسوالی را به صورت مکمل در کنترل خود ندارند و حضور پراگنده در برخی از مناطق مختلف افغانستان خصوصا در جنوب دارند اما هیچ ولایت و چیزی که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفته دستاوردهایشان آرزوهایشان نقش براب شدند
دهلمن لمرجی سخه رحم الله مقدس لیکی و د افغان مشانو څخه غواړم چې ل نړیوالو څخه په تیر به ل ناتو څخه د افغان امنیتي ځواکونو د تاسیس لپاره ډیر وسیله واخلي څو د هیواد امنیت لاټینګ شي البته دا یو څه موضوع خارج خبره و بل پیغام دی دی میرویس دوی هم له هلمند پیغام راستول دی میرویس وای چې وسلوالو طالبانو بل شک از زینی ولسوالی په هلمند کې نیولې دي خو دا خبره سمنه ده چې دوی 50% یا 80% خاور په لاس کې لري کله شي 10% یا 15% سیمه په کنټرول کې وي بل اوریدونکو غلام سرور نبیزوی لیکلې دی وای وسلوالو طالبانو یو ټول وسوالی نیولې دي لیکن وخن چې هغه هدف ته نه دی رسیدلې چې دوی آرزو لرله له کندهار څخه فایز لیکلې دي یو ازي فایز لیکلې دي وای د شغل اجرایی رئیس خبره حقیقت لري ځکه چې دشمن د شکست په حال کې دی هاشم باینیزی له هرات نه لیکلې دي وای د طالبانو په جنوب په څو ولسوالیو کې تسلط لري خو په مجموع کې ماته خوړلې ده
تشکر میکنیم از این شنونده ها و تمام که کسانی که با ما هستند تا حالا و بریم از طریق تلفن بگیریم برخی شنونده ها را مهربانی سب رادیو آزادی است
سلامونه همه که هیلی احترامات و دو تیر اختر مبارکی و من بیچارم
سلامت و سید
و نایمی سید بازد
کوری وزن مهربانی
خب خیلی همه لیمبرار دو دکتر سید خبر و سلام موافق هم نایمه او
هیله کوم خبرې مې په مخالفت باندې وانخلي، خو دا چې موږ په ولس کې اوسېږو نو موږ وینو تاسې خبرې دي او ډاکټر صاحب ومني چې او شاید مني به هم چې هغه خبرې چې ذکر دي کاملا سمې نه دي. البته طالبانو به ولایتونه نه وي نیولي، خو ولسوالۍ له مرکزونو نه آزاد او له تور سړک نه یا د کندهارانو په اصطلاح باندې له ډمبر نه پرته علاقې ټولې د طالبانو په واک کې، او فکر کوم د طالبانو به ټول کوشش هغسې نه وي چې ولایتونو ته سقوط ورکړي او نه یې په فایده ده. که موږ وروسته وګورو کندوز هم طالبانو ته هم دولت ته او هم ولسي خلکو ته د کندوز سقوط په ډېره ګرانه بیه باندې تمام شو، درې واړو خواوو کې چې پراخ تلفات ورکوي. نو د طالبانو خبر فکر کوم دا دي چې د دولتي چارواکو یا د دولتي خلکو خوبونه ګډوډ کړي، هغوی هغه هدفونو ارمانونو ته ونه رسوي، او په دې کې تقریبا کامیاب هم دي. ځکه مهم شی د امنیتي ده، یو وخت کې چېرته په ولسوالیو کې واک د طالبانو وي، په ولایتونو کې امنیت نه وي، د خلکو یا د دولتي خلکو ژوند ته ستونزې وي، مشکلات وي، نو فکر کوم همدغه د دولت لپاره ناکامي او د مخالف قوت یا د مخالفې ډلې لپاره بریا او کامیابي ده. نو مهم شی بیا هم کار کوم له سړی تا راتاو شي او خبرې وکړي کرام ته د افغانستان ولس او د افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، او باید همدغې برخې ته او همدغه کار ته کار وشي.
درسته، بس کافی ده، همدا خبره مو مخکې وکړه. خیدر خیل صاحب سلامت اوسې، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
هلو،
مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
آزادي رادیو ده؟
بله، آزادي رادیو ده، مهرباني کوئ.
ڈاکٹر صاحب عبداللہ وہ خبر طالبان رس نہ ضرور یا پیش روی نہ ضرور یعنی پتہ سوا جبانی وقت دربانی دور وال طالبان گرش دل آرام و پارا و شندانی دور مفت گرش کی پیش روی درو دی خبر خموش تو داول تر آخر معلوم دی ځکه چې دوی هر څه چې وایي دا د دوی د خپل ویل دي، اما دوی پیشروي دوی دا څوارلس کاله پنځلس کاله چې د دنیا په مقامو سره روان خوراله، دوی د افغانستان څه جوړه کړه؟ دوی موږ ته په درې ټپالو انسان را کړی دي. یو وخت چې دوی په کابل د رباني صاحب په وخت ورننوتله د حزب اسلامي او د
اصلی پیغام دا چې تاسو موافق نه یاست له د شغل عبدالله څرګندو تاسو له موضوع وځئ، نو بیا موږ مجبوری شو چې ټلیفون قطع کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صحبت کردین، تماس با استودیو ما وصل شده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز صاحب جوړ خیر
سلامت اوسې، مهرباني کوي صاحب.
دا په ټول فاکلټي او د لاسر خبرو باکله په څنګه وایي ما چې د افغانستان نه د پنځیر تر هغه ولایت او نه بامیان دي نه تر کونتي ده.
نو دا له دې سره څه ارتباط لري؟ منظورم
ولس کې ولس چې ټول ولس ته ټول طالبانو نیولی ده په خط دولت.
صحیح سو، تاسو له حمله کې چې له موضوع وځي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ.
سلام علیکم. سلام تاسو څنګه جوړ یاست؟
سلامات اوسئ. له څنګه له رادیو لری شي یا ټیټه کوي؟
اوس څنګه؟
اوس به تر ده، مهرباني.
ما تاسو ته د علمي ولایت څخه اړیکه سره نیوم.
مهرباني کوي صاحب.
ڈاکٹر صاحب عبداللہ کم ولایات 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 سل کلو میٹر کسن بھی رہو نا رتھی ولایات مرکز ہونا بھی پلاس کی جتنا میرو نوکھے پلاس کی
صحیح مانن چھ نظر مسرکن کو بل اور دن کھیل رو جان معرفی کی آزادی ریڈیو رے
بفرمان صاحب میرا بنی کنن بفرمائیں صاحب صحبت کریں شنوندے عزیز تماس تون واسس با استودیو
السلام
علیکم وعلیکم السلام سلامات اوسه आवाज مو ډیر ضعیف راځي خو یو څه کوشش وکړئ چې په لوړ आवाज خبري وکړئ متاسفانه تاسو خپل رادیو ته خوښ نه ولای دی د رادیو لاري زموږ आवाज اوري بیا موږ مجبور یو چې تاسو ټلیفون قطع کړو
یک شنوندر میتونیم بگیریم سروان صاحب و بعد از او برخ پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم صاحب
و علیکم السلام
صاحب تاسو آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم
سلامت
بدل سلام حق چې ته دی ډاکټر صاحب دی خبرې دا مطلب چې دی ولایت ساتل په 15 کیلومتره کې او یا دی ولسوالۍ تانی ساتل وی نو دې سره موږ موافق یو دي د خبرې سره او کچیرته دی ولس او د اطراف خبرې نو دې سره موافق نه یو ولس او اطراف دې په کنټرول کې نشته صاحب
صحیح مننه تاسو نو ویل چې لکم زینه خبرې کوي
تشکر یک شنونده سارون سه فکر میکنم از اینا قد شد یک شنونده دیگه در سکایپ از طریق سکایپ هستن با ما و بعد از اون میریم به پیام ها بفرمان سه رادیو آزادی است
عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترمتون همکار
سلامت
سلام. لطف کردین سه مهربانی خودم معرفی کنین از کجا تماس گرفتین سه
ما هاشم سرشک
هستم بفرمایید آقای سرشک
امی یک باریکی در بحث وجود داشت امیر لطفا شنونده عزیزم کم توضیح بتن شما که خود موجودیت مواد مخدره در از بین بردن امنیت چقدر نقش داره به خاطر که دایلمن مواد مخدره حاکم است تا زمانی که مواد مخدره حاکم باشه دشمنان افغانستان حاکم است نیروهای امنیتی افغانستان ضعف یکی ضعف باعث ضعفشان میتونه شود یکی از اسبابی که باعث تقویت امنیت در کشور ما میشه از بین رفتن مواد مخدره است در این مورد نظر شما و شنوندهای محترم می خواهیم که
نظر شما و بله بله نظر شما و سایر شنونده ها مهم است ما نمیتونیم در این مورد آقای سرشک نظر بدیم اگر شما خودتان کدام تحلیل دارین مهربانی
اما که دیاست
تحلیل ما خود تحلیل ما خود همه قدر است اما شما آیا بگین کمی تحلیل ما درست است یا غلط است من خود میگم که نقش اساسی در تحکیم امنیت از بین رفتن مواد مخدره داره
دیر خلق هم دوای البته دی پوزی چارو کارپوهان هم ده خبر که لیکن سرش سب که دی ننه موضوع پر ارتباط تاسه نظر سرگن که تاسه
لطف کنین بگوین یک دفعه منوان
موضوع
ارتباط بله موضوع برنامه ما سایب همیست که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته طالبا با آرزوهایشان در یکی دو سال گذشته نرسیدن اهدافی که بر خود تعیین کرده بودند شما موافق هستین یا نه
خب وسیله اسباب باید ما روی این نکته تاکید بکنیم که وسیله و یا اسباب تطبیق آرزوهایشان چی است اینا از پول مواد مخدره تغذیه میشن از پول مواد مخدره بادارهایشان تقویشان میکنن این مواد مخدره یکی از وسایل تطبیق آرزوهایشان است که از اینمی تغذیه میکنن اینا نه
بله بله تشکر از شما آقای سرشکو تشکر از تمام شنونده ها که در این نیمه اول برنامه با ما تماس گرفتن و پیام فرستادن البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس های تلفنی تان پاسخ بگویم اما پس از او یعنی بعد از خبرها هستیم با شما تا ساعت 9:30 همچنان فراموش نکنین که مصاحبه مکمل رئیس اجرایی حکومت افغانستان در برنامه ساعت 9:30 خبری نشر خواهد شد و اما برنامه میکروفون شما حدود 8 دقیقه دوباره آغاز خواهد شد.